ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلي واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشیې تکیه کوي او د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو جګپوړی استازی جنرال جان ایلن وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. دوی ویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلو خو هغه نه و تیار. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول دکېني او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې استعفا ټاکنې نشي کېدای. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشیې تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشیې شمیر شاوخوا 10,000 دی چې ځینو پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کومې چې دوی باید ساتلی وای. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. افغان ځای پولیس له هغه وروسته رامنځته شو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لورو پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند محمد امین باوري بیگا مشال رادیو ته وویل دی وای په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکې یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوها کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شایي تر یو نسل یا زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچيري داعش تماتي ورنکل سو نو دا ډله شای د انسانيت پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي ک نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ 1,000,000 بیرله اضافي تیل پیدا کړای شي. بایجان زنګانی د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران دا وخت په ورځ کې 1.3 میلیونه بیرله تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګول سوي نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرله تیل پیدا کوي. بایجان سنگانی ویلی چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مانکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره د ایران د تیلو درآمد محدودوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې ل سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 144 روپۍ او په 144.25 روپۍ. یو پاوند په 155 روپۍ او 55 روپۍ او په 155.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.25 روپۍ او په 25.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 225 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 221 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږه همکارانو بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړل او سراج ظهیر درته د کرنسیو بیې او موسم حال وایه. په روانه غړی کې به دغه رپورټونه واورئ. د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د مخالفو ګوندونو د الزاماتو نه پاس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یوې خبري غونډې ته ویلي د آئین تر مخه د دې هر څه ذمواري په الیکشن کمیشن راځي. بلخوا په دیر کې د صوبایي اسمبلۍ د یوې چوکۍ لپاره د ښځو د ګډون نه بغیر ترسره شوي انتخابات عدالت کلادم ګرځولي دي او دغلته د بیا انتخاباتو امر یې کړی. دا فیصله به څه اثرات ولري؟ د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي
الیکشن کمیشن چې دی اوس هغې بیا یو ځل آرډر کړی دی چې خیبر پختونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوي دي د دې هغې ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول زیږونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي.
په بلوچستان کې د مستونګ د پیښې نه پس د کاشغر نه ګوادر ته د اقتصادي لارې د امنیت او په بنو کې د کډوالو په کیمپ کې د اور لګیدلو د پیښې په اړه هم رپورټونه لرو. نور رپورټونه به واورئ او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوې ښځې څه اهداف لري.
خو چې راوتې هم نه ځم چې لکه د ښځو لپاره کار وکړم، د ښځو د حقوقو لپاره.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه تاسو نور هم ښکلي پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه او تیرې شوې خبرونه اوریدلی شئ. رازو د دې غړی اولنی رپورټا د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو نه پس تیر ماښام د دې صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک هم یو خبري غونډه کړې چې پکې یې د دې ورستیو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د بدامنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځنې دفعاتو له مخې د دې هر څه ذمواري د انتخاباتو په کمیشن واچوله. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت د انتخاباتو تحقیقاتو ته تیار دی او که پکې درغلي ثابته شي نو دا انتخابات به بیا د سره کړي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نظم خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنې مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمواري د الیکشن کمیشن وه او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلي وو چې په پولینګ سټېشنو دي پوځ ځای په ځای کړی شي.
الیکشن کمیشن کی
دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ځمواري د الیکشن کمیشن و مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو پورز دی پوز راو بلل شي او د هغې خط پرانا کی د داخله چارو وزارت د دیرشمی مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې څلور اتیا زره کاندیدان وو او یو څلوېښت زره نمایندګان دې کې ټاکل وو خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټېشنو موجود نه وي که مونږ ته په وخت ویلې شوي وې چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمهوارۍ اخیستلو نه منع کړې وې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې سره شوی نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوری اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمی په بلدیاتی ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامی مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا په داسې حال کې ده چې پرون د دغه خبری غونډې نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په بلور هاوس پېښور کې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د لاسته یو غونډه کړې وه او د هغې نه وروسته یې د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه د یاد ګوند مشرانو دا غوښتنه هم کړې وه چې د نګران حکومت د لاندې د بیا په صوبه کې د صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو سلسله منظم کړی شي په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث دی رپورټ کې راکوي
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروستو د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمی په بلدیاتی ټاکنو کې د ګډوډۍ او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بلدیاتی سوکو لپاره انتخابات وکړي شي
چې رکور سوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده کوم هغه سوکیدار د لاندې به زه بیا الیکشن لزم انتخابات شوي دي عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده د دې مواری با پچا راجی تو دیزی مواری راجی پا صوبای حکومت بانده چه دا تیر سلویخ کسان وفات چی ویدی دا دیزی مواری راجی پا دی صوبای حکومت بانده پا کار داری چه دون غیرت و پختو دا صوبای حکومت پا زن که پیدا که چه چون که ما داندلی کرده دا لحاظا ما کرسه پره خدا
مشال ریو سر پا زنگری مرکه کی اسپندیار ولی خان زیاده کرده چه کچیری صوبای حکومت پا دی بلدیاتی تاکنو کی تگی نوی کردی نو داگوی گوند با نور هم زیاده بریا ترلاسه کردی وی
زه خو خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ا دونه اعتماد وکړ سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړې دا سره راغی ټګیم دا دونو کړو سوچ وکړه که به ټګی وي چې موږ به سلو به کولی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواهی اتش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي گواهی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواهی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب دا دلیل او دا ډیمانډ چې چای دندې کړی د مستعفي شي، لکه د نواز شریف صاحب نه ور استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دې ولې مستعفي نه شي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په سوات کې هم صوبایي حکومت کې د شامل ګوندونو ترڅنګ یو شمېر نورې سیاسي پارټۍ د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکاري دي. د یادو ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دې انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي. د لړکې په سوات پریس کلب کې تر دې دمه یو شمېر خبري غونډې هم شوې دي چې تفصیل یې نیاز احمد خان دی رپورټ کې راکوي.
په سوات کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلوبیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړې او په حکومت یې تورور لګولې چې سوات کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده. په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سوات څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده. دوی په سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
زموږ په یو کوسل کې چې کومه داندي شوې ده تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی د هغې په وجود بیا هم دغه سره داندي پولیس سټارټ شو، نو زه چې اوټ غورځول له لاړم د زنانو پولیس سټېشن ته پولیس درنه ولاړ دي. ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو هغو راته ټلیفونونه وکړل چې یاره د تاسو څه کوئ کوم ځای دلې خو الا ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو د هغې سره مخالف پولینګ ایجنټ هم زه یو اوټ د هغو پسې بیا.
سوات پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکی ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلع کونسل لپاره امیدوار و وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني.
په سړو په سټېشن کې پنځ بجې سټېشن بند شو، بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو، بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان راغلل اوی تور پولاو کا، نو په یو سټېشن کې 500 اوټونه نری پول شي او په داندلې باندې په لوی بر سټېشن کې 514 اوټونه په داندلې باندې په لوی بر سټېشن کې بناري نو ته پول شي 4 شپې په 11 بجې باندې مو تا جوړ شي.
د مټي به درې سره تعلق لرونکو ظفر علي خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوار وو تورون لګوي چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي.
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازی په خپل ځای، خو نور هم چې څوک طاقتور هغه الیکشن هاي جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو. خلکو ته یعنی په پولنګ سټېشن کې د موجودګۍ باوجود د ووټنګ مکملونه شوه.
څنګه یو شمېر سیمو کې زی اولس وایي چې سوات کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي. په دا اړه مو چې کله سوات کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی پې د سویلو څخه انکار
وکړو.
ټولی صوبه کې ما فرسټ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د سوار د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چا نه لري کېږي
کنه. دې آی ای ای په څورا وخت دې او دې کې د خبرونو نمبر وته پاکستان شنه مغونوندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی. لما فرخنده اسد سرا.
د جون په لومړۍ نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن په کوزدیر کې ترسره شوی زمینی انتخابات په دې وجه منسوخ کړی دی چې په دغه کې د خزو رای اچولې نه خزه منکړل شوی وي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې بیا وایي دغه د دوی لپاره یو لویه کامیابی ده او په کار دی چې خزه د ووټ د اچولو د بنیادي حق نه په زور محرومه نه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد رپورټ کې ورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات ښځو د ووټ نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات به اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته خالي شوی و. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکي او د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیګم وایي دا د دوی لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ ته نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیګم وایي
دغه ریجن کې به ښځې نه په سیاست کې حصه اخلي، د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې. دا یو کلونو تاریخ دی چې هغې کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی، ځکه چې اوس هم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم ښځې څه نه شوه تعداد کې راووتې او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کړو چې په دغه علاقه کې چې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حوالې سره هلته ښځې هم بار بار خبرولې، په هغې پوجې په ښځو کې یو جرات راغلی او چې اودي له به مونږ خپل ووټ خامخا کل کو.
شاد بیګم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې دي، چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ د اچولو نه په منع کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختې نیوکې وکړې او د دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د عورت فاونډیشن یوه کارکوونکې سایما منیر وایي د دغه فیصلې راتلو سره د ښځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یوه کامیابي ده.
او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې ده ډېر کې بیا انتخابات کېږي دا ډېره لویه خبره ده. الیکشن کمیشن چې خیبر پختونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوي دي، د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول زیږونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شیر، دا ډېر لویه خبره ده که نه ده.
بلخوا شاد بیګم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
هلته د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وای دوی هڅه کوي چې د مقامي حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړي زیاته کړه د صوبې په مالي بجټ کې به هم د ځایي یا مقامي ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې دي. د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې تفصیل اورو.
د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته وویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړي دي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تمه یې څرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د گراس روټ لیول نماینده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی معمولی مسایلو سره سره هغه غټ مسایلو کې هم انوالی، نو زمونږ ټینشن زمونږ باندې به هم کمی، خلکو نمائندگی به کیږي، ٹی ایم اے ته به خپل شیئر ملاویږي، ڈسٹرکٹ کونسل ته به خپل شیئر ملاویږي، ویلیج کونسل ته به خپل شیئر ملاویږي.
دغه بلدیاتی محکمو ته د اختیاراتو په حقله باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم گریډ پورې بدلې او برتې هم شاملې دي.
سیلریز کی به هم ملاویږي، په دې کې بعضې ډیوالډ محکمې دي، نو د هغه ډیوالډ محکمو اختیار به هم د دې سره، او موږ غواړو دا چې را دوی هلته په خپل لیول باندې د ډیوالډ محکمو کې چې څومره د 18 امندمنت مطابق دي ته کم اختیارات پکار دي، نو انشاءالله 100% به دې ته هغه اختیار موږ ورکړو.
د نوي بلدیاتي نظام لاندې د چارسدې ضلع د ام سي فور منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند ضلعي نماینده او هم د چارسدې ضلع نه د ناظم الله سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل، نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې څومره هم اختیارات په ښکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي، نو هغه مربا په لاندې کچه د اولي ستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
که دا فنډونه دې خلکو ته حواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګ وي، او ما په خیال کې کال دوه کې به ډېر چینجز راشي.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په ښکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
پا
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگول تو ونی سی
ہر ماخام د شپګون د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګون تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې د ماخام شپږ بجې شي نو هم په دې سپو بیا د دیو ریډیو خبرونه اوري ورزو یو بل ریپورت بلوچستان کې د مستونګ د خنړی پیښې نه پس زیاتره خلک د گوادر کاشغر اقتصادي لارې او د پښتنو سیمو نو دغه لار په تیریدلو باندې بحث کوي ګڼ خلک او سیاسي کارکونکي په دې نظر دي چې د دغه خنړی پیښې په شان په راتلونکي وخت کې هم پیښې رامنځته کېدلی شي اندېښنې څرګندېږي آیا دا فکر او دا اندیښنې صحیح دي او که څنګه په دې موضوع زمونږ خبریال نیاز موساخیل یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اوریدو ته رابولم
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمی خواته راواوښتې او دا واقعه وسوله دا سازش دی بخته به هم کېږي دا شیان خو زه یو خبره دا کوم په دې کې یو ډېر لوی سازش دا هم کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کې او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې وله نو شاید چې د گوادر کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلي وو
رشید ناصر زیاته کړه
موږ دا خبره کوو چې په هر نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغوی چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامیو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکلو سیاسي کوشش دایي چې گوادر او کاشغر روډ چې کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې د راتېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي
دا به د دوی په تاوان وي ګرد ملک بیا ورته درېږي پښتون خو به خامخا ورته درېږي موږ کتن بېغمه نه یو ښه نستن موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو دا موږ دی په اثاره نه کړو
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبین دی
تر څو پورې دا خبره پر مخ پڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي بالکل یو ډیویژن برابر فوج سوي پر دې مقرر دي نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی هیڅ تاوان نه سي رسولی نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل داسې نه که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دي او چې له چا سره
د نیاز مساخیل ریپورت مو اورېده چې د وخت له کمی په نتیجه کې تاسو ته پوره نشو اورولې ورزو بل یو ریپورت ته تیر اورېده خیبر پښتونخوا په بانو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیمپ کې ور لګېدلې وو چې پکې د یوې کورنۍ دوه ښځې جوبل شوې دي او ټول سامان یې هم سوځېدلی دی د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې نور حال راکوي
د بنو دامی پول خیمه بسی اوسیدون کې اید محمد چې د کور دوه میرمنه په خیمو کې اور لګېدو له کابله ژوبل شوي وایي چې دغه خیمو کې د کور ټول سامان هم وسوځېدو
سامان نه دی په دې دا اوس درې کې چې وی دا کوم چې وړي دا خراب به غاز را کړی و دا خبر وکنه دا غو خلا دا کلی خلق ولا روغه د به طریقه نه و و د جوګ دا ولي کنه دوی زنه نه زخمی دي اساون سپټال کې وی دا نه نو ډیر ځای نه تا ټلیفون وګه خو دې خبره څه نه ور وی کنه دې دې چې مثال څه سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کس هم د بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستی چې خلکو په خپله جوړې کړې او دوی ذمہ داری نه بهر دي خو دغه خیمه بستی تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ور کړي
څومره سره ملاور ملاور شو دا درې فیملیز په یو کې شته درې تلویر مخینه وټینټینا
دا تقریبا ټول مکمل سوی وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوی و ټول دلته مو خپله دغه ورکړه ډاډه نه ورکړه امیر د پولیټیکل انتظامی امیر بلاب سرون چې دی دغه طرف نامو دی ته وویل چې امیر نه جسم را څه کېږي انشاءالله امیر به ته زه پوره کړي چې سمر هم دلته راغلی دي چې په کوم دشان دی که داسې څه مسله وي امیر کوشش ده کې امیر خپل ځان خبر کړي او مخکې بلاب سرون خو خبر کړي دغه مسله دی ته دي
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت په لویه کچه باکا خیل کیمپ جوړ کړی چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه به هر یو شمیر خیمه بسته کډوالو په خپلا او د مرستندوی ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډی زاورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلو هغه نه و تیار. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشیې تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشیې شمیر شاوخوا دیر زره دی چې ځینو پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کومې چې دوی باید ساتلی وای. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډ غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل یا زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. ده ویل که چیرې داعش ته ماتې ور نه کړل سوه نو دا ډله شاید د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وای که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به یې هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
د بوریوال کاکل نامو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس تر ته د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله د کورنۍ ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په کوټه کې شوي ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستونګ پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوي ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبې وغیره په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نوره لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس د ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپلې ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خود دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوس په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوي ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلیې په نگرانۍ کې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګې کیږي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړی شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډېر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټرک سیستم تر لاندې وکړی شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلۍ تورونه نه لګوي.
ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي څېړنې په حواله مقاله خپره کړې، وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو په نتیجه کې خواوشا 500,000 کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکوونکو د وژنې په تناظر کې په انتظامیه غږ کړی چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت لپاره دې جدي ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 500,000 سرتېري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 ستمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده، وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د 9 کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیه ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبول کړي. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي حوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي، نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمهوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي، نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږې او اوس هم یو نړیوال ریپورت. په شام کې د حکومت مخالفو ډلو پر مختګونو د دې هیواد واکمن رژیم د پوځي فشارونو لاندې راوسته، وروسته له هغې چې د بشار الاسد حکومت د شام په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې د لاسه ورکړې دي، خپل ځواکونه یې د لویدیځ لور ته مرکوز کړي دي. په دې حقله د فریبا ظاهر ریپورت کې تفصیل اورو چې د شام د جګړې په غږونو شروع کیږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نورو وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکا او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشن به پرز ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یوه توافق ته رسېږي.
هلته د افغانستان د ولسي جرګې ادارې وفد اندېښنه ښودلې چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا برتی کول کیږي او د شام جګړې ته استول کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وای چې اوس مهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې په کار ده چې مخه ونیسي. په دې هکله نور تفصیل د حمیدې هارون عثمان رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له آزادې راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې څه خبره تایی دومه ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. تایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریې، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښتې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریې، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریې او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
پرونه خبر شوی و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همدار از هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعاً موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
پاکستان او هند چې اټومي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه دي د کشمیر د لانجمنې سیمې په سر یې درې واره جنګونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او په کار دي چې حکومتونه یې دغه حل کړي، خو دواړو خواوو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خرابوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په یو تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل یې د یوې لنډې دمې پاسوري. په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې تر شا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ، چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی، او زه کشمیر ته تللی وم، قدم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي، دغه شان ما هم ورکړی دی چې ته زمونږ هیرو گرفتار یې، نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کېږي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پېښور یونیورسيټي د سیمه ایزو او زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانه بیان دی. دا د پاکستان حکومت پالیسی نه ده. زموږ مصیبت دا دی په وطن کې چې هغه خلک چې کم جنگ غواړي تلتا هغه بعض اوقات د ریاست بیکنګ سره او بعض اوقات د ریاست بغیر بیک نه دا قسمه غیر ذمہ دارانه خبرې کوي. او د کشان هند کې هم چې دی هلته هم فنډامنټلسټ هندو فنډامنټلسټ قوتونه چې دي هغه دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات ہوئی. یو طرف نه یو جنگ باز ځان ورکیو، بل طرف نه هغه نه بل غټ جنگ باز پیدا شي. دواړو کې هیڅ فرق نه دی. دواړه چې دی د خپل خلکو سره او د خطه عوام سره هیڅ قسمه همدردي او دوستی نشته.
هلته د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده اخیستل نه دی پکار.
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دے تاسو یو سیاسی چال ویلے شی د خلکو د خوشالولو او پړق وهلو لپاره یو ناره ورته ویلے شی، خو نور سراج الحق خپل هم پوهه دی چې د دین څه بنیاد شته او څه امکان. بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کوي، او نن سبا په پاکستان کې اسه هم د هندستان مخالفت سیوا شوې ده. نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو حقیقي، خو زه به دا وایم چې دا ډیر غیر حقیقي او غیر ذمہ وارانه بیان ده.
بلکې مې ته کوم چې یو غیر ذمہ دارانه بیان ہے.
په داسې حال کې چې سیړونکي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدل باندې ټینګار کوي، په دې حالاتو کې بعد دا ډول بیانونه څه اثرات ولري؟ ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل.
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خنه چرته هم یو طرف والا کوي او قبل طرف کوي. خو پکار دادا چې هندستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته، هغه پکار چې په دې باندې پوهې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسمه صاحب ناراضي او پاکستان طرف نه جماعت اسلامي ټایپ پاتو ناراضي دا فیڈرل حکومت کې نه دي. د دې आवाज چې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ.
د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوهان وایي وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپلو هیوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت خوروونکو ویناوو مخنیوی وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپلو ولسونو د بنیادي مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
مدرسې حسنی حسن
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او اوس وخت شوې ده د هفتوارې خبرونې تاندې هلی په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دې د نن ورځې په تاندې هلی خبرونه کې به دغه انتخاباتو کې د بریالي شوي ښځو د کردار او اهدافو په اړه خبرې واورئ. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده صاحب تیار کړی.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کامیاب شو ښځو سره خبرې کوو.
زه خو چې راوتی هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو دپاره.
دا چې ښځو په 13 مئی د خپل ووټ استعمال وکړ او که نه،
هغې پوه چې په ښځو کې یو ضرورت راغلی و چې اودي ورله به مونږ خپل ووټ خامخا کل کو.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې په مختص سیټونو مخې ته راغلې او ځینې بیا جنرل سیټونو ته ولاړې وې. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابې شوې ښځې په کومه ایجنډا کار کوي او دا چې په دغه انتخاباتو کې ښځو ووټ واچولو او که نه. په دغو کې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده چې د تحصیل په سطح په مختص سیټ کامیاب شوه. هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي.
زما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ دا ښځې څومره دي که نه، ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړلو، خو چې دوی مونږ امده لپاره زمین انتخاباتو لپاره تیاری کړو چې دوی په دې خالي سیټونو باندې راشي او دوی سیاست د بنیادو پېژني، دوی خپل حقو پېژني او دا کمی کونسلران چې دي چې دي کې داسې اګاهي پیدا کړو چې دي نور هم د خپل خدمت تیز کړي، نور هم مخکې لاړ شي. په دې باره کې اوس مونږ ښځو ته ویل چې کله زموږ تعلیم یافته ښځې وي هغې ته مونږ وویل چې دا خالي لاړو، که شپږ میاشتې بعد زمین که درې تیار اوسې تاسو له مونږ داخله وکړو چې دا سیټونه ده چې پل ښځې راشي څلور فیته تللي څلور ښځې په پرودو کو مقابله کوي هم خره او که بلا مقابلې ووتې نو هم ښه ده. خو زه وایم چې پرې څلورو سیټو اڅه ښځې درې کې مقابله وشي دې ته وایي ستاسو چې جواکي مونږ خو یې مونږ مقابله کولی شو.
د سواد د سیدو شریف ساجده چې په دغه انتخاباتو کې بغیر د سم مقابلې کامیاب شوې ده وایي د دوی په سیمو کې اوس هم ښځې ډېرې مسلې لري او دا به کوشش کوي چې د ښځو مسلو ته خاص پام وکړي.
زما ایجنډا خو دا ده که نه چې زه خو چې راوتی هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو دپاره، لکه خلکو ته غلطي وسوم په دې معاشره کښې دې خلکو ته اوس هم ډېر مسلې دي او خاص کر ښځو ته. دا چې دي که نه زمونږ دین مخکې چې دي نو زمونږ د خویاندو جرګه چې ده زه ممبره هم یم، زمونږ هغه پروګرام سټارټ نه یې که نه مخکې نه شروع نه، نو په هغې کښې زه ممبره هم یم او په دې کښې د سورې مونږ هم ډېرې کوزې کړې دي. په هغې کښې مونږ مختلفې کالام بحرین او په داسې داسې علاقو کښې لکه مونږ سورې کوزې کړې دي که نه، او به نور داسې کارونه اکثر خوله علی دا ښځې هغه مطلب هغو ته ډېرې مسلې نو هغو ته بیا پرووایډ کوي دغه د وکیلو هسې د دې مونږ ورته پرووایډ کوو که نه بیا، او داسې نورې د دې ګریلو دا تشدد چې دی د چا نې دا خپې کټ کړي وې پوزې، نو په دې باندې مونږ مخکې د شروع نه هم پوره کار کړی دی. خپل سوچ چې مې دی نو د ښځو دپاره د حقوق دپاره د ښځو سره چې کوم زیاتی کېږي نو زما ټول دغه دا دی چې د ښځو دپاره کور کوم.
نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ په مردان کې کامیاب شوې وایي دا وار د ښځو په پولینګ سټېشنو کې ډېره بدنظمي ولیدل شوه.
داسې الیکشن خو د خدای په قیامت هم نه راولي، کومه د ښځو بې عزتي په کښې وشوه او کوم دا سړي به پرې ښځو راغر والو دا ښځې غریبانانې ویلانه هسې کړې چې ته ویلی نه شي. او یو خو د حکومت نه مو ډېر زیات په دې خبره وي چې ګوره یو پولیس واله به او دومره به ښځې وي چې تا ته ویلی نه شي چې هغه به غریب را کنټرول کولی نه شي. بیا چې کوم دا بل نه سرکاري رالېږلې دا سرکاري ښځې چې بل نه هغه هم کمې وي دوه درې کسانې به وي دومره رش به و پېچې وټونه به یو بل نه لاسونه را کا. زما خو بس د ښځو د هغه لپاره راوتې یم چې د ښځو ته را سړي ډېر زیات سپک ګوري، د خپلو خویندو د خدمت لپاره راوتل او چې لا دغې خو لا دغې خو لاس کښې نه دي را کړې، خو لکه دغه مې امید دی دغه مې سوچ دی چې
بل خوا رفاقت بیګم هم دا وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په پولینګ سټېشنو سخته بدنظمي ولیدل شوه. په زیاترو ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولینګ هم ودرول شو.
هغې که خو جګړې وې خبر خزی رالی اٹھنے بے بند کو کینڈیڈیٹ بدا رانے نہ ہوتے وہ پارٹی پھر الیکشن بند تھے نہ بڑی پارٹی بنانا تو بند تھے نو خود غریبانا نے بہت تختی دی پر مزدور بے تختی کی خود دی کہ لسٹوں بے تھی وہ اس چلو ایجنٹ ٹولی وہ تختی دلی جمع خیال کہ دو گھنٹے بعد بیا راڑی سمادان پولیس اسٹیشن تھا بیا شروع سی بیا پسدا سی اور دری سلو گھنٹے بعد جنگ شو آگے کہ بیا شروع سی بیا دلال افسر این جی او طرف نہ ڈاگے کسکون اسکول تھا ماں صرف دبان نہ اشارہ تک داغ اسکول کی رکھا دی اسکول تلا گلے میں سبا ثبوت رکھا ماں پسی دا دیو پاٹو خالا تو چچو پولیس مو چچو پولیس مانا کی مروا غشتلا
په ډیرو ځایونو لکه د دیر او سوات په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د سوات په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ. د سوات نه منتخب شوی ساجدا هم وایي په څه ځایونو کې ښځو ووټ وانه چولو خو د تیر په نسبت دا ځل د دوی په سیمه کې زیات ښځو د خپل ووټ استعمال
وکړ. او خپل لگا پتو وتا ہم وس ما حالات نے دین کم چی مخی ہو کنا وس خزو تا دا پتہ لگی دلی چی آیا زمونگم سا وجود شتے او زمونگم پدی معاشرہ کی لگا زمونگم سا خپل کردار بمونگا دا کو نو پدی وجہ خزی دی راوتی دی او خپل بودای گانی حالاکی چی چا بګاړو کې راوستي دي خو خپل د ووټ استعمال کړه او اداري زیات خلکو وی چې ګنا لکه دا په موږ باندې فرض دي نو لکه ښځې ښایي پوره ما په خپل دي زه ولاړ وم په دې د کې نو ما لیدلي دي نو ووټونه ډېر خلک ډېر ښځو ورکړي دي ګونې کې نه خو په سوات کې چې وي نو لکه دا په سیدو کې خاص کر خو نه چم سیدو شریف کې دی کنه زمونږ کم چې ایریا و نو په دې کې ښځو ورکړي دي ما ته چې څونه معلومات دي لکه په دې کې کم زموږ د نږدې علاقې چې دي کم چې زه ما څونه اورېدلې دي او څونه مې کتلې دي که نه په دې کې خو ما ته داسې چاره دي چې په دې کې یا خلکو په منع کړي دي ښځې یو شاته ځای دی بالیګرام کې نوم دی زمونږ دې خونه چمګي شاته بالیګرام کې ښځې شته هغه مونږ تللي وو مونږ چې لکه مونږ به ووټ راکړی نو هغه دا خبره مونږ ته کړې وه چې زمونږ سړي چې دي نه مونږ لکه ووټ تپار نه پرېږدي بیا مونږ هم کنوینس کړو خو د هغې باوجود هم څه ښځې راغلي وي او څه نه وي راغلي.
د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې انجمنې بهبود خواتین مشره شاد بیګم وایي د خیبر پښتونخوا په دیر او نورو سیمو کې اوس هم ښځې د جرګو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي.
دا سیده چې کم دا اوس پورې چې څونه پولیټیکل پارټیانو څونه د دې خبرې څونه خلافورزي کړې ده چې په دغه ریجن کې او کومه پروپاګاندا دی کړې ده چې په دغه ریجن کې به ښځې ووټ نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې. دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی ځکه چې اوس هم زمونږ لوکل ګورمنټ چې کوم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو دا ده چې د ښځو یو مطلب بیا هم ښځې څنګه تعداد کې راووتې او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقه کې کوم دی ښځې ووټ نه ورکول غواړي. دا غي ریزن دا هم وو چې کله د لوکل ګورنمنت د انتخابات کې دنه د دینه مخ کې چونکه په سیکه نه انتخاب باندې کیس روان او په دی باندې الیکشن کمیشن ډیر زیات زور مور کوو او الته په خځو کې الډی چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره او د الیکشن کمیشن د دې انټرست حواله سره الته خځي ام بار بار خبرولي فاغي فوج په خځو کې یو جرأت راغلی او چې او دی له مونږ خپل وو خامخا کول کو د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې کوم دی د مخ کې نه په خځو کې یو جذبه یو جرأت تیار کړی وو خو هغه کې بیا یو خندا وو چې زمونږ خپل چې شو دا چې هغه خځي پولیټیکل خپل رائټس هغه ته معلوم دی هغه ووټ ورکول غواړي او اول هغه پولیټیکل پارټیانو باندې کولی تر وسه پورې دې الیکشن کې د پولیټیکل پارټیانو نه خدونه مخالفت نه وو کوم کله سپټ پټ وو خو مخه مخدونه شنو ځکه چې هغه هم د الیکشن کمیشن پرې اقدام باندې همیشه چې کوم دی دا کوم هیرینګ روانو په دې باندې هغه یې ډیره مستوله خو دې ورله چې کوم بنیادی مسله هغه یو تا هم وو چې د خزو د شوشو چې کوم شریک پولیس سټیشن وي زموږ په کلچر کې دا یو غټ خند وو چې تعداد د خزو د ووټینګ د کمی دا یو ریزن وو چې الته کې پولیس سټیشن چا چا پیرا د سې سړی به ولاړو نو نه غنه به عمله به سړو وا د الکان په سکولونو کې به او کمبایند به یو ځای به پولیس سټیشن هغه وجه ام خزو چې کوم په هغه تعداد کې ووټ نه دی ورکړی په کم تعداد کې چې پکار وو.
پا په تیرو زمینی انتخاباتو کې د کوزدیر په کیپی 95 کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو پر دغې سخت تنقید وکړ او په لومړي ځل داسې وشو چې الیکشن کمیشن دغه ووټ ابس وګرځولو او په دغوی د بیا انتخاباتو فیصله وکړه. شاد بیګم دا هم وایي 2 جون د دوی لپاره ډېره تاریخي ورځ ده ځکه چې الیکشن کمیشن د دوی په حق کې فیصله وکړه.
د پاکستان په تاریخ ته بزوم چې ډېره اهم ورځ ده ځکه چې په لوړ دیر کې د لوړ دیر غونډه ډېر علاقو کې تر اوسه پورې ډېر پولیټیکل پارټیانو چې دوی اګریمنټ کولی او دوی به ښځې د ووټ نه منی کولی. دې سلسله کې په پی کې 95 کې د ډېرو د ښځو طرف نه مونږ هم او ډېر نور چې کوم وومن لیډ اورګنایزیشن دي په نېشنل لیول باندې هغوی ټولو پټیشن جمع کړي وو او د الیکشن کمیشن نه دا ډیمانډ وو چې دغه پی کې 95 باندې کوم زمینی انتخابات د دې نتیجه چې کوم دی دا دوی کلادم قرار کړي او په دغه ځای د دوباره ری پولینګ وکړي. د نېشنل کمیشن دا فیصله وکړه چې بالکل دا کوم حالات واقعیت چې هغوی پوره وکتل دا غیر په دې فیصله وکړه چې دغه الیکشن چې کوم د کلادم دی او په دې باندې دوباره ری پولینګ کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه د شوو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي او له دغې وروسته به د بلدیاتي حکومت ته جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي. داوا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه